Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجیشوي نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان دروښتمه او د جولای 14 نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي دا خبرونه پر لاندو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمنی ته انتقال کړی دي. جرمنی د تیر کال اگست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې 12,200 جرمنی ته رسېدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13 په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکه د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولای شي چې د غالي تراشي او د نږدې نه دا لوبي ګوري او د لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اگست 15 پای ته رسیږي د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقه وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه‌شنبه په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې هلته وسلوال پر سرک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو انډول پکې ډیر بیتولې دی.
د تعلیم په ارڅ کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک درې سوه ورځې وشوې چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندې، د 12 ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. نو موږ یو هدف درلوده، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیه بې سارې لوړه شوې، موټر چلوونکي د پولې ټاک ته ناست دي.
مزدوري ولا کوم ځای ته که چې دغه مزدوري څه مزدوري ده سره ماخه سره او تم ماخه په دته ناشې سودستا پیدا کی خوارنه کی.
او روسیا او اوکراین پلاو د غلودانو د صادراتو د بیا پیل په بحثونو کې پرمختګ کړی دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د خځو او نارینه وو ترمنځ انډول ډیر بیتول دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. د دې راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبه په ورځ خپور کړ ویل دي، افغانستان چې له نږدې یو کال را په دې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/3 ځای خپل کړی دی چې په کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن په کې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسله مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/5 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینه وو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/3 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال را پدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینه وو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړ شي.
و امریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت په افغانستان کې ډیر ژور بدللې دي. د دې تفاوت په اړه د یونما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. خاغلی رامسپور وای
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلات او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په تراس کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو هم دا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو او همدارنګه جندر لپاره پالیسی ګانې جوړ شو او د جندر د متخصصینو د تربیه لپاره د کابل پانتن په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه او همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې او همدارنګ د اس ٹی جی یا سستینبل ډیولپمنٹ ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژمنه کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
او تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې، د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچې د 80 تر 15 تر 20 تر 20 تر 30% پورې رسیدلی وو، د دې کچې ډیر ټیټ شو او اوس تقریبا دا ډیر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګاپ یا د جندر د وطن لکبله په آخرنی درجه کې یعنی په یو سلو شپږ سلوېختم درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه ګاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده. د پاکستان او د ایران هلته خود خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا ګاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي، کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسید خامخان او هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي. پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونه هلی ځلې ډیر هلته جاری دي. او ایران کې هم یو ډیر رادیکال رژیم هلته واکمن دي او دوی هم له موږ فضا او حالات څخه دوی هم متاثر شوي دي.
ابول احرار رامسپور چې له آزادۍ رادیو سره په افغانستان کې د جندر د تفاوت په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي د خځو ونډه پیکه شوي او نن ټیک 300 ورځې پوره شوي چې نجونې هم لشپګم ټولګي پورته خوانځیو نه به برخې دي. د یوې خزینه زکونکو سره مرکه هم درته لرو خو تر دې خبرتیا ورسته.
آزادۍ رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
نن ټیک درې سو ورځې پوره شوې چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي باندې دې کار خزه او د غراز زکونکو خفه کړي او طالبانو غواړي چې خونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکې د پدې اړه وایي
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره د چارستو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټول تم نشده یوازې نه ما، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلې هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک هم داسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوان سره مرسته وکم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغه په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خونځي پرانیزي یا صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه. او کله چې خوندې وتړل شو نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات راپېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د خونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ زیات سوزه که دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو خونځي په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم خونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه په کې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بیخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا و، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلا دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتمان خبرې چې په یو شمیر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعض شته چې نه کوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولي وه. هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یو شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر هیئت غړي آزرخ شافیزی آزادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره داده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي. خوشاغلی حافظی د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لاره دی غوره شي.
اوسنۍ بیرنۍ لاره همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکارا او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي، یعنی مبادلې جنس په جنس. هندوستان سره یوازنۍ لاره همدغه دی، کنه د سیستم د حوالی و ده په د لوی کچه ممکن نه دي، ځکه چې د لوی شرکتونه د حوالی نه مني، په دې خاطر چې دا راځبر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیوال ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د شزو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ، چې د دې لامل افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر تخپلی پیسې نشاستولای.
آزادی رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه په مسایلو کې اوري چې د روسیا او اوکراین د پوزي پلاو ترمنز په خبرو کې چې پرون تر سره شوې د اوکراین د غلادانو د صادراتو په تړاو پر مختاک شوې دی.
د اوکراین او روسیې د پوځي پلاو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لوریو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوځي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه غلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادره شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګري ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکې اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به یې له دې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي. د غونډې برخوال هیله مند دي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له زړو غلودانو تشي شي او نوي پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریل ګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نږدې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې په بے مخینی ډول د تیلو بای لوړی شوې دي. موټر چلوونکي وایي چې د تیلو بای همداسې لوړی پاتې شي اړ به شي چې خپل موټر ودروي.
خاینن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بای لوړی دل تر بل هر موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرمه موضوع وسی. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بایول وړیدل شاړي. دوی وای د تیلو د بایول وړیدو سره ورزنی مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوه ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته ویل
مزدوري ولا کوم ځای نه مزدوري کې چې دغه مزدوري سم مزدوري دن
یعنی سار چلوځي تر مخام
سره مخام ساسره او تم مخام بولم دلته نه شي هغه شي وسغه تیلو پیسې پرنه کوي سوکه سوريستا پیدا کی خوارنه کوي
پیش کا جمهوریت تال تقریبا 90 روپے دغلی ترتیل فرق اومده یہ کاروبار به در نیست حال که یک سوری که میگی ما 1 نیم ساعت تا 4 نه بده یا 2 ساعت بده میوالا پایزنید کاروبار نیست دیگه ما به در نه که مبرایم سوکی به در 2 3 ساعت 4 ساعت روپے به در کار میکنی با اون پاس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیست
دا په داسې حال کې د چهارشنبه په کابل کې یو لیټر ډیزل په 120 او یو لیټر پټرول په 95 افغانۍ یو پلورل کېدل. د تیلو بای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راورسته پتیرو یو لسمیاشتو کې پر لپسې وخت په وخت لوړی شوی خو په ورستوي څورزو کې په بیسار ډول پورته شوی. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول ل 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل ل 80 تر 50 افغانۍ پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي د طالبان لوري پر هغو ایرانی تیلو بندیز چې کیفیت ډیر خنه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالی ستر لاملونه دي. د دې خونې مشر یونس ممن دغه شان ازادۍ راډیو ته ویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا یې دغه دسه ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوند مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې دوی په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهاني قیمت په اندازه باید وي مستلاب ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټاکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د سینو کورنیو کړیو یادونه شوې و چې د تیلو د بای په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې و چې دغه کورنۍ کړی به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسولین بیا وایي له ایران چې له تیرو 60 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت ښایي ډیر ښه نه وي خو بې کیفیت هم نه دي. د دې ټولنې مسول ذبیح الله عمر خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بایو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کم او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته ویل ښایي وونه وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر پاړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوی ده افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیون تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیون تنه خبره شوی ده که چیرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چیرته له ایران سره تیل حال موږ کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورتونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیا کې له 100 تر 110 ډالرو کمښت راغلی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او سیمې ته یې پلاوی لیږلي تر څو ښکارا څرک ولګوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینکې صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. د وضعیت د هلمند اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله ازادي راډیو ته ویل
دا مې روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو د غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نشي کولی، ټولو سوالې ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیایي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه دی کندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا دا ویانه ده، د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی کولرا ناروغي څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستای، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډیر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډیره وي.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو ثبت کړی دي.
سلامونه او نیکه هیله ازادۍ رادیو ته باندې کوم خپله دیو کې روغ جوړ وسیږي. د طالبانو له مشرانو څخه په کلک او جدي غوښتنه کوي چې ټول ځوانان د افغانستان غو بیکار او بیزنده ګرځي راګرځي، اخوا دیخوا هیڅوک کار او ځان نه لري. یعنی تر څو تقریبا یو لس میاشتې یو کال فرقی کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي په بشپړ توګه، او د افغانستان ټول خلک ورځ تر بلې د غربت سره مخ دي او مشکلات زپه کېږي، نو دوی هیڅ په کیسه کې نه دي. باید په لحاظ دغه ته توجه وکړي تر څو پرې به د افغانان داسې در په در ګرځي. پاکستان او ایران کې خلک نه فریق دي، لاغي خانه شړي یو قابل خاطرې کې، او هیڅوک د افغانانو ته هیڅ ځای نه ورکوي. یعنی د کورونا د مرض په شان باندې د افغانانو څخه خلک ډاډه کوي او هیڅوک خپل وطن ته اجازه نه ورکوي، که قانوني وي یا غیر قانوني وي.
ازادي راډیو کې درمنو اوریدونکو او کارکونکو د سلامونه او نیکی هیله. زه د هلمند ولایت واجی ولسوالۍ څخه رحلا دا میسج ازادي راډیو ته پریږدم. د لوړپورو چارواک څخه مو دغه ارزو او هیله ده چې دلته په هلمند کې تیل په 315 دی، ورځې دي اندارې اوبه نه راکاږي، زموږ کښتونه تږې دي. موږ د لوړپورو چارواکو څخه دغه ارزو او هیله ده چې دلته تیل دي ارزانه کې، تیل دي راوي افغانستان ته.
سلامونه او نیکی هیله مې ومه. نه خیره ده چې ټول به روغ او جوړ وي. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، هر کال په افغانستان کې سیلابونه راځي او خلکو ته زیات تکلیف باندې مالی او ځاني زیانونه رسوي، نو خلک هم باید په دې برخه کې لږه توجه وکړي. هغه دا ده چې دوی باید د کومې ونې چې دي دغه کلک شاوخوا کې دا ونه وهي، او همدارنګه دلته د کورونو جوړ نه کړی چې هلته د سیلاب خطر وي. نو متاسفانه هر کال په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله ډېر کسان له ژوند له لاسه ورکوي. نو هیله ده چې حالک هم دومره باید وپوهېږي او تاسو راډیو ته هم هیله ده چې په دې برخه کې لږ عامه پوهاوی ته توجه وکړئ. وسلام بصیر، هیله من یم د کابل د بګرمیو نه.